کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
دا سی حل کې چې پویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په باب مذاکرات یو حساس پړاو ته داخل شوی. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د یکشنبې په ورځ یو ساعت ملاقات وکړ. د اسلامي دولت ډلې د سوریې په تاریخي ښار تدمر کې د سوریې د پوځ د نیول شوو عسکرو د ادامولو ویډیو خپره کړې ده، او د یونان خلک نن په یو ملي ریفرنډم کې برخه اخلي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ او د 1404 نوی لمریز کال د سرطان 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 15 سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 6 بجې کېږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې مو د موضوعګانو ته ځای ورکړی دی. د افغانستان د دفاع نامزد وزیر محمد معصوم ستانیزي ولسي جرګې ته د خپل وزارت د کاری پلان په اړه توضیحات ورکړی دي. د خوست نوی والی وای چې په دغه ولایت کې به اداري فساد ختم کی، او په فلیپین کې د یو مسافرونو کې کتای د لوبیدو په اړه رپورٹ. لومړی بل طاهر اڅک جنا د سات خبر نه وری.
امریکایي سناتور جان مکین افغانستان ته تللی دی چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو سره چې لا په هغه ملک کې پاتې دي وګوري. هغه په کابل کې وویل چې دی فکر کوي چې د اوباما حکومت باید په افغانستان کې د حالاتو په اړه بیا څېړنه وکړي، او دا پریکړه وکړي چې د 2014 کال څخه وروسته هم په دې هیواد کې ځینې نظامی اډې په خپل حال وساتي. جان مکین چې جمهوری غوښتونکی او د امریکا د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس دی، وغوښتل چې په بګرام او کندهار کې دې نظامی اډې پرانیستي وي. هغه وویل
in order to maintain the capability to support the Afghan armed service.
دا کار د دې لپاره ضروری دی چې د افغان وسلوالو قواو ملاتړ ته په داسې حال کې دوام ورکړي چې هغه د طالبانو په مقابل کې جګړه کوي. په دې اړه یو تفصیلی رپورت هم لرو چې تر خبرونو وروسته به واوري. د ایران د زروي پروګرام په اړه خبرې نن د یکشنبې په ورځ جدي پړاو ته رسیدلې دي. چارواکو په دوو مهمو جنجالي مسئلو باندې د پرمختګ رپورټونه ورکړي دي چې هغه د بندیزونو کمول او د ایران د زروي او نظامی تاسیساتو تفتیش دی. کارپوهان هلی ځلې کوي چې مخکې له دې چې د نړۍ د شپږو طاقتونو وزیران نن د یکشنبې په ورځ ویانا ته بیا ورسي، او د جولای تر 8 نیټې پورې چې وروستۍ مهلت ټاکل شوی یو جامع او هر اړخیزه موافقه وروستی پړاو ته ورسوي، ډیر مسلې حل کړي. چارواکو پرون د شنبې په ورځ په ویانا کې دا تایید کړل چې د بندیزونو د سپکولو د مسلې په اړه یو موقتی موافقه شوی ده، مګر د امریکا د حکومت یو لوړپوړي چارواکي خبرداري ورکړ چې وزیران به په دې موافقه باندې وروستۍ نظر ورکړي چې هغه منی که ردوي. پرون د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو تقریبا یو ساعت خبرې سره وکړې، مګر کومه بیانیه نه ده خبره کړې. د اسلامي دولت ډلې یاد عائشه یو ویډیو خبره کړې، او په هغه کې شوډل کیږي چې 15 کسه چې ټول یې تنقید وانان دي د سوریې د المیرا یا تدمر په ښار کې اعدامېږي. په دغه ویډیو کې چې پرون د شنبې په ورځ په ټولنیزو خبري رسنیو کې خبره شوې، داسې شوډل شوی دي چې د داعش د جګړماران د یو ډلې خلکو چې ویل کیږي د سوریې عسكر دي او د تدمر د خطرناک زندان څخه راستلي په مخ کې روان دي. په ویډیو کې شوډل کیږي چې دغه انسان وژن کې نارینه ځوانان دي. داعش کله چې د می په میاش کې تدمرونه یو د هغه وخت را پدې خوا تر اوسه په دې سیمه کې څه د پاسه 200 تنه اعدام کړی دي. د بلې خوا د سوریې عسكر چې د لبنان د حزب الله ملیشو املاتړ کاوه، پرون د یاغیانو څخه د یو غره چې د تفریح ځایونه لري د بیرته نیولو د پاره یو لوی حمله پیل کړی ده، او یاغیانو په پایتخت دمشق باندې د توپونو ډزې کړې دي. مخکې له دې چې نن د یکشنبې په ورځ په یونان کې په دې اړه عمومي رایګیري یا ریفرنډم وسي چې یونان د پور ورکوونکو هیوادونو شرایط مني که نه، د هغه هیواد مالیې وزیر یانس واروفاکس په دغو پور ورکوونکو هیوادونو باندې د تروریزم تور لګولې دي. وارو فاکست اسپانیا المندو ورسپانې ته وویل چې هغه څه چې پور ورکوونکي د یونان سره کوي یو نوم لري او هغه تروریزم دی. هغه وویل چې هغه څه چې بروکسل او درې هیوادونه یې غواړي د هو رایه ده چې په دې سره هغوی د یونان سپکاوی وکړي. له بلې خوا د دې ریفرندم په اړه د یونان د خلکو د نظر معلومولو د سرویګانو څخه ښکاري چې رای ورکوونکي تر اوسه لا هم تقریبا نیم یوې خوا او نیم بلې خوا ته دي. نن په محلي وخت شنبه ورځ د امریکا د متحده ایالاتو په ټول ملک کې د دې هیواد خپلواکۍ ورځ ده او امریکایان د برتانیې څخه د خپلواکۍ د اخیستلو 200 ندیر شمه کال زلمانځي. د قانون تطبیقونکو چارواکو او امنیتي قواو په داسې حال کې چې تروریستي ګواښونه سوي دي کلک امنیتي ترتیبات نیولې دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په خپل اوونیز وینا کې هیله څرګنده کړه چې د جولای 4 ټول امریکایانو ته د خوشي ورځ وي. دا ورځ د هغه د مشری لور د زیږیدنې اولسمه کالیزه هم ده. په سلګونو زره خلک دلته د واشنگتن نېشنل مال ته راغلي دي چې د ستر کانسرت او سترو اورلوبو ننداره وکړي. د اونۍ د وروستیو ورځو په رخصتیو کې به د امنیت ساتنې د پاره اضافي امنیتي قواوې هم واچول سي. د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاری پرون د شنبه په ورځ د اسلامي ټولنې څخه غوښتي دي چې د بوکو حرام د توندلاري اسلامي ډلې د تشدد څخه ډک اعمال وغندي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دي چې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې د نړۍ د ثبات او امنیت د تضمینولو لپاره یو ډیر مهم فاکتور دی. ښاغلی پوتین پرون د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د ورځې لقبل جمهور رئیس باراک اوباما ته مبارکي ورکړې او په خپل پیغام کې ویل دي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د مخالفتونو سره سره کدا غدوار هوادونه د مساوات او د یو بل د ګټو په نظر کې نیول په اساس خبرو ته سرکښینی نو هغوی کولای شي ډیرو سختو نړیوالو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. دا خبرونه
زمونږ د واشنگتن نوري یو بانفوز امریکایي سناتور له جمهور رئیس باراک اوباما غواړي چې د کابل او قندهار نظامی اډي خوندي وساتي. او جمهور رئیس اشرف غنی د میدان وردګو پولیس کې د ملي پولیسو مړو تاسو پکاوي غندلې ده او په قندهار کې اوشمه نړیوالو مؤسساتو خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دا زمونږ د پروګرام د لومړۍ برخه موضوع غني دي. او دا هم لومړی موضوع دا افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د میدان وردګو د ولایت د جلریزو پولیسوالۍ کې د وژل شوو پولیسو مړو ته سپکاوی غندلی دی او وایي چې دا عمل د اسلامي ارزښتونو او د جنگ له مقررات نه مغایر کار دی. نور تفصیل په کابل کې زمونږ د خبریال ممتاز بهیر په ریپورت کې واورئ.
افغان ولسمشر د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وژل شو سرتیرو جسدونو ته د سپکاوي په خبرګون کې د پیخه پکلکه غندلې ده او دا کار یې د اسلامي او انساني ارزښتونو او د جګړې د اصولو پر خلاف ناروا عمل بللې ده. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي 13/5 په محل د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پر پوسټو د افغان دولت وسلوالو مخالفینو د ډلایز بریډ په پایله کې 24 سیمایز پولیس وژل شوی او 2 نور ټپيان دي. د راپورونو لمخې ټول وژل شوی سیمایز پولیس هزارت کمیدی چې مړی نن کابل ته ولیک ډول شول او د جنازې مراسم ورسته د شپاره سومړی په بامیان کې د هغوی کورنۍ ته وسپارل شول. د هزارت کم مشرانو نن په کابل کې د وژل شو سیمایزو پولیسو د جنازې په مراسمو کې د دې پیخه ټوله پړه پر افغان امنیتی ورګانونو واچوله چې پر وینا د جګړې لیکی ته پر وخت د ملاتړ ځواکونو د نه رسیدلو له امله د غسرتيري وژل شول. خو د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي کله چې په جلریز کې د سیمایزو پولیسو پر پوسټو بریډ پیل شو د ملي اردو منډوز وکونو د حواله لارې سیمتا ځانونه ورسول او بریدګری په شاو تنبول. دا د وزارت ویان دولت وزیري وویل
په ماغه شفه باندې چې کله مشکلې ایجاد شو زمونږه هلیکوپټر لاړ د جلریز ولسوالۍ ته. د زمونږه یو هلیکوپټر وسمال ته ناشته ګوره کچيري مونږه عمل نه اجرا کړي نو زمونږه هلیکوپټر په شپه کې څه کول په جلریز کې. هغه وخت کې چې مشکلې ایجاد شو زمونږه قواو په ماغه سات کې امادګي ونیول او کومندو قطات لاړ په هلیکوپټرو کې الته پلی شو. نو معنا دا ده چې مونږه وسلوال پوز په آن واحد باندې اجرا کیږي هغه سیمه ته.
د غراس خاغلی وزیري وویل په جلریز ولسوالۍ کې لا هم چانیز عملیات دوام لري او د دولت وسلوالو مخالفینو ته سلنه مرګ جوړبل اړولې ده.
مخالفینو په ډیر لوړه ساده باندې بریټ کړو په ډیر تعداد باندې خو د مخالفینو هغه بریټ دافا شو ډیر مخالفینو ته تاوان رسیدل ډیر کسانی وژل شوې دي. زمونږ کومندو قطعات لاړ دي جلریستا او د 203 تندر خولي اردونه هم د څلورمې لیوان الته جوستمونه لاړ دي. تصویر روانه ده نو د جلریس کې عملیات روان دي او دښمن ته غټ تلفات رسیدلې دي.
بلخوا ولسی جرګې هم په جلریز ولسوالۍ کې سیمایزو پولیسو ته اوخته مرګ جوړبله په کلکه غندلې ده او د پیښې په اړه د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. امریکایي سناتور جان میکین چې افغانستان ته په سفر تللی وای چې د جمهور رئیس اوباما ادارې ته وړاندیز کوي چې ځمکني واقعیتونه په پام کې ونیسي او له افغانستان نه د امریکایي قواو د راوستو په تقسیم ولوقات باندې له سره غور وکړي. د امریکا خبریاله عائشه تنظیم په خپل رالیګلی ریپورت کې وای چې سناتور جان میکین دغه خبره د شنبه په ورځ په کابل کې له امریکایي قواو سره یو ځای د امریکا د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په مهال وکړه. میکین ویل چې اوباما باید عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي او د 2014 میلادي کال نو وروسته دی په افغانستان کې څو پوځي اډې په خپل حال باقی وساتي. لکه کوم وخت نه چې امریکایي قواوې په افغانستان کې پرتې دي، جان میکین تقریبا هر کال په منظمه توګه د جولای د څلورمې رخصتي له امریکایي عسکرو سره تیروي. جان میکین چې د سنا په مجلس کې د اریزونا ایالت نمائندګي کوي، د دغه مجلس د وسلوالو قواوو د جرګګۍ ریاست په غاړه لري. هغه په کابل کې له امریکایي قومندانانو او د افغانستان له حکومتي مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړل. دغه لوړپوړی او بانفوزه سناتور پخوا هم د یو ټاکلي تقسیم ولوقات له مخې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستو کلک مخالف وو او په روس کال کله چې ښاغلي اوباما د امریکایي عسکرو د راوستو پلان اعلان کړ، نوموړی د کانګرس د هغو مشرانو په جمله کې شامل وو چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستو د جریان د سوکه کولو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د غوښتنې کلک ملاتړ کړی وو. همدا وجه وه چې اوباما اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال په پای کې د محربوي قطعاتو د راوستو وروسته به 10,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې او په 2014 میلادي کال کې به صرف دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ډیپلوماتیکي پرسونل امنیت ټینګ کړي. جان میکین له اوباما نه وغوښتل چې 6,000 عسکر دې په افغانستان کې پرېږدي او په بګرام او قندهار کې د نظامی اډې هم خوندي وساتي.
Those would be necessary in order to maintain the capability to support.
دا کوم راسکر به د دې لپاره ضروری چې ثبات او نیفټینګ کې او په داسې حال کې چې د افغانستان وسلواله قواوې له طالبانو سره په جګړو اخته دي، زمونږ عسکري باید د مرستې او ملاتړ توان ولري. جان میکین خبرداري ورکړ چې د ټولو امریکایي عسکرو راوستل به د هغو پرمختګونو د ځای کېدو سبب شي چې د 13-15 کلونو په موده کې د امریکا او ناټو قواو په افغانستان کې کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. دلته زموږ په سټډیو غانو کې د ماخامه سبجه او څلور څلور دقیقې کېږي او دا هم زموږ د پروګرام یو بل موضوع. د قندهار په ولایت کې د نسبی ثبات او امنیت نه په استفاده یو شمېر نړیوالو مؤسساتو خپل فعالیتونه زیات کړي دي. پام وکړئ زموږ د خبریال عزیز الله پوپل یو ریپورت ته.
د کندهار د اقتصاد ریاست وایي چې په دې ولایت کې درې نړیوالو ادارو له تیرو څو میاشتو راهیسې په خپل فعالیت سره لسګونو افغانانو ته د کار زمینه برابره کړې. یادې مرستندوی ادارې تر ډېره پورې د اروپایي هیوادونو مالی ملاتړ له ځان سره لري چې د روغتیا، حفظ الصحې او له کډوالو سره د مرستو په برخه کې فعالیت لري. د کندهار د اقتصاد رئیس محمد رحیم رحیمي وایي چې درې واړه نړیوال مرستندوی ادارې د بودیجې له پلوه پر خپل ځان متکی دي او له هغو انجوګانو سره یې فعالیت توپیر لري چې د مرسته کوونکو هیوادونو له لوري له افغانستان سره د غیر اختیاري بودیجې په وسیله حمایه کیږي.
نو دغه مؤسسات بیا په هغه نړیوالو تړونونو پورې د دې مرستې اړه نه لري. دی په خپل فاند لري، دی په خپل په هغه ځای کې چې ډېر ضرورت محسوسیږي، خلک د سختو مشکلاتو سره اخته وي، دوی کوشش کوي چې هغه ځای ته رسیدګي وکړي او وري یو لړ پروژې عملي کړي.
په کندهار کې ټول ټال سل نړیوالې او کورنۍ مرستندوی ادارې فعالیت لري، خو یوازې څلوېښت پروژې تر لاس لاندې لري. یادې څلوېښت مرسته کوونکې ادارې هم تر ډېره پورې د امریکا د انکشافي ادارې یا یوسایټ اړوند دي چې د زراعت په برخه کې کار کوي.
تقریبا د جنوب غرب حوزې دپاره یو سی آی ډی د پنځو کالو دپاره د زراعتي پروګرامونو د پرمختګ وعده کړې ده چې عملاً کار شروع دی، کېدای شي دا نور هم تقویه شي.
د کارموندنې په برخه کې د یادو موساتو فعالیت ته ځکه د ځانګړي اهمیت په سترګه کتل کیږي چې په کندهار کې د لوستو ځوانانو د بیروزګاری کچه هم لوړه ده. پر همدې مهال د کندهار والی همایون عزیزي وایي چې دوی د لوستو ځوانانو د جذب لپاره په یو نوې هڅه کې د ملکی حکومتولۍ د پیاوړتیا لپاره تر 1500 زیات بستونه اعلان تور کړي. نوموړي پر معیار له برابرو کسانو څخه وغوښتل چې له فرصت څخه په استفادې خپل د خوښې دنده انتخاب کړي.
هل کسان اداره ته موږ وګمار اوس تقریبا 1550 بستونه په اعلان کړي په عامه خدماتي اداره کې. موږ ټول ځوانانو ته بیان کړی دی چې دوی راځي سي اپلای وکړي او دغه اداره کې رقابت له لارې دوی وظیفه واخلي.
عام باور دا دی چې بیروزګاری لا هم په جنوبي ولایتو کې د یوې اساسي ستونزې په توګه پر ځای پاته مسله ده، او اوس دا د لوستي ځوانان هم قرباني زیات شوي. همدا اوس نږدې هر ورځ لسګونه تعلیم یافته ځوانان د بیروزګاری له کبله یا بهر ته پر قاچاقي لارو د تک په تکل کې دي، او یا هم د ناهیلۍ په هغه حد کې دي چې ځان د نورو د اوږو بار ګڼي. عامه غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د مخ پر زیاتېدونکې بیروزګاری د مخنیوي لپاره دي افغان حکومت د ستونزې پر بنسټیزو حل لارو چارو باندې کار وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
ترگی کی پرنجو د امتیازم چت مین کم غریب غریب نوازا زرد تان زحمزا غریب نوازم
تاسې زموږ غږ د واشنگټن اوري. د یونان د بهرنیو چارو وزیر د یونان ته په پور ورکوونکو هیوادونو باندې د ټیریریزم الزام لګولی دی. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته چې مهم ټکي خلیل خان تاسو ته دراوري.
یانس فور فوکس د اسپانیا د المانډو ورځپاڼې ته په برکسس کې وویل د درو هیوادونو مشران د یک شنبې په ټول پښتنه کې د یونان خلکو د بې عزته کولو لپاره د هوکړې رایه غواړي. یانس فور فوکس د المانډو ورځپاڼې ته وویل دا کومې کانې چې پور ورکوونکي په یونان کې کوي هغه تروریزم نومیږي. هغه وویل برسلز د اروپا مرکزی بانک، اروپایي کمیسون او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF چې غواړي چې د هوکړې یا مثبتې رایه ورکړل سي او د هو رایه ورکوونکي دي ریفرنډم وګټي او هغه دا دی چې غواړي یونان شرمنده سي. خو فور فوکس وویل هغه یقین لري چې د پور ورکوونکو سره به موافقه وسي ځکه چې موافقه که ونه سي دواړو خواو ته ګرانه پرېوځي. که یونان په مالي لحاظ سکوت وکړي یو ټریلیون ډالر به وبایلي او زه فکر نه کوم چې اروپا به یونان پرېږدي چې دغه حالت ته راسي. د یونان صدر اعظم ښاغلي سایپرس د جمعې په ورځ وویل د نه رایه به یونان ته دا موقع ورکړي چې په اروپا کې په عزت ژوند وکړي او د اروپایي پور ورکوونکو هیوادونو سره په مذاکراتو کې اتن ته د چنو وهلو زیات طاقت هم ورکړي. هغه 15,000 مذاکره کوونکو ته چې د نه د رایه طرفداران وو وویل زه نه ژاړم، زه نه بیریږم. دغه مذاکره کوونکو ته نږدې تقریبا 40,000 تنو په ګډون یو بل مذاکره هم جوړه سوې وه چې هغه بیا د هو د رایه غوښتونکي وو. د یونان صدر اعظم د اتن په مرکزي برخه کې چې کوم 15,000 خلکو ته چې د منفي رایه طرفداران دي او په یو پوسټر باندې لیکل سوي وو موږ د جولای په 15مه د منفي رایه ورکولو تاریخ لیکو وینا وکړه. زه تاسو ته بلنه درکوم چې د یک شنبې په ورځ یو عربیا او په ویاړ مهالویش ټاکلو ته د نه رایه ورکړئ او هغو خلکو ته شاور واړوئ چې هره ورځ تاسو ویروي. د پورونو پیدا کولو کې د یونان پاتې راتلل د دې معنی لري چې یونان به د یورو د سیمې د هیوادونو نه ووزي او دا کار به د اروپا مارکیټونه ولړزوي. یونان ونه شوی کړی چې د نړیوال وجهي صندوق 1.8 میلیارد ډالره پور ادا کړي. په عین حال کې د جمعې په ورځ د یونان په پلازمینې ښار د اتن په کوڅو کې د پولیسو او د مظاهرچیانو ترمنځ نښتې په داسې حال کې وسوې چې د یک شنبې ټول پوښتنه به د حکومت راتلونکي تګلاره وټاکي. د رایې درې مختلف سرویګانې دا معلومه کړي چې د هو رایه به د نه رایو سره یو څه مخکې وي. څېړونکي وایي د دې وجه دا کېدای سي ځکه چې تېره اونۍ د پیسو کنټرول ویره خپره کړه چې له وجې بانکونه وتړل شول او د ای ټی ایم د ماشینونو څخه د پیسو پر ایستلو محدودیتونه ولګیدل. د یونان یو مکایت کس د امریکا ژغته داسې وویل: کله چې زموږ د تقاعد د پیسو خبره سي، دا په درد نه خوري چې څوک په واک دی. وضعیت به هم داسې وي لکه څنګه چې موږ پوروړي یو، څوک چې پیسې لري هغوی به پرېکړه کوي. موږ هېڅ نسو کولی، که څه هم موږ د هو رایه ورکړو او که د نه رایه ورکړو، حالات به هم داسې وي. د اروپایي کمیسیون رئیس جان کلارډ جنکر په لکزمبورګ کې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د یکشنبې په ورځ د نه رایه دا معنا لري چې د یونان موقعیت به په ډرامایي توګه کمزور سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د دې ساعت مهمه خبرونه تاسو ته پام راړو. امریکایي سناتور جان میکن چې د مهال په افغانستان کې دی، چې د امریکایي عسکرو سره یو ځای د امریکا د خپلواکۍ کلي زول منځله، وایي جمهور رئیس اوباما ته توصیه داده چې افغانستان نه د امریکا عسکرو دوتو په اړه له سره فکر وکړي. نوموړی وایي چې د 2014 میلادي کال نه وروسته باید هم په دغه هیواد کې متحده ایالات ځینې نظامي اډې خپل حال وساتي. جان میکن چې د جمهور غوښتونکو ګوند یو مهم مشر دی، د امریکا د سنا په مجلس کې د وسلو والو قواو د جرګه کې رئیس دی. هغه په بګرام او قندهار کې د نظامي اډې د پرانیستې وې. د کوم وخت نه چې امریکایي قواوې افغانستان ته تللې، جان میکن تقریبا هر کال د امریکایي قواوو سره د ملاقات لپاره د جولای په 4مه افغانستان ته سفر کوي. د ایران د زروي پروګرام په اړه مذاکرات نن د یکشنبې په ورځ یوې حساسې او جدي مرحلې ته ورسېدې. په دوه مهمو جنجالي مسالو باندې تر اوسه پورې پوره موافقه نه ده حاصله شوې، مګر د پرمختګ رپورټونه ورکړل شوي دي. یوه مسله دا ده چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه نرم شي او د ایران د زروي او نظامي تاسیساتو د معاینې او تفتیش په اړه هم موافقه حاصله شي. په دې دواړو موضوعګانو لا تر اوسه پورې موافقه نه ده حاصله شوې. کارپوهان هلې ځلې کوي مخکې له دې چې د نړۍ د شپږو قدرتونو وزیران د یکشنبې په ورځ په وینا کې بیا سره غونډه وکړي. د جولای تر اوومې پورې دی یو وروستی مهلت، چې وروستی مهلت ټاکل شوی دی، یو جامع او هر اړخیزه موافقه د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ حاصله شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون هم تقریبا یو ګنټه سره ملاقات کړو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ اړیکې د نړۍ د ثبات او امنیت په تضمینولو کې مهم فاکتور دی. ښاغلی پوتین د شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جمهور رئیس اوباما ته د مبارکۍ یو لیک لیږلی دی. هغه په خپل لیک کې ویلي چې د امریکا او روسیې ترمنځ د مخالفتونو باوجود دواړه هیوادونه کولی شي چې د مساواتو او یو د بل د ګټو په نظر کې نیولو سره په ځینو اساسي مسایلو باندې یو د بل سره همکاري وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم زمنګ د دې خبرونه په پای کې. د کابل او د افغانستان د څوکرونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب کابل د تول تودو کې لوړه درجه شپږ دی، سټیټا یویش، اسد آباد لوړه د دې سټیټا اتلس، مهترلام لوړه یو دی سټیټا نهیش، قندهار لوړه څلور سو لیک سټیټا پنځه ویش، مزار شریف لوړه څلور سو لیک سټیټا یو دیش، هرات لوړه تیزیش او ټیټا اوویش درجه، فیض آباد لوړه شپږ دی سټیټا دیش درجه، غزنی لوړه پنځه دېرش او ټیټه اتلس درجه، خوست لوړه اته دېرش او ټیټه دوه ویشت درجه، کندوز تودوخه لوړه درجه درې څلوېښت او ټیټه شپږ ویشت درجه اټکل شوې ده. او په پېښور کې د تودوخه لوړه درجه نن د سانتیګراد په حساب درې څلوېښت درجه او ټیټه اتیش درجه اټکل شوې ده. او په کوټه کې د تودوخه لوړه درجه نهه دېرش او ټیټه شل درجه اټکل شوې ده. ډېر محترم اوریدونکو، زمونږ دا لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. Thank you.